د څلورو بجو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، دوری حمل 14 د اپریل 3 د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل د شهزاده سرای مرستیال وی په دغه سرای کې د نن سهار په 14 کې لښ تلغه شل کسان ټپنسوي چې د 15 روغتیایي وضعیت خراب دی. حاجی دادګل ازادي رادیو ته وویل پیښه د لاسي بم 14 و او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول و. شهزاده سرای په افغانستان کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي. بلخوا د کابل د امنیه قمندانی وایان خالد زادران وایي چې په پیښه کې لس کسان ټپنسوي. د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان سو، پکې راغلي چې که هر چا کوکنار کرلی وه سزا به ورکړل سي. تبدسل کېده چې تازه ځینو اژانسونو له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو خپل حاصلات راټول کړي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو تلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې د ملي اسمبلۍ مرستیال قاسم سوري عمران خان ته د بې باورۍ رای ورکولو طرح رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د اوکراین د کورونې چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندیری ښار اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګېدو راپورونه ورکول سوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافعي ځواک لخوا شنډ کړای سوي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوید آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې شای ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې په جریان کې پر دغو مسایلو راپورونه اوریدلی سي. د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي
کبیل پر خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي.
د طالبانو پر دې پرېکړه د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکو.
دا به ډېر ستونزمن وي د طالبانو نه چې دوی شي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه غوښته زکات غوښته اوس د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي.
د هندوستان ولسمشر پر افغانستان خبرې کړي.
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه تبن په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي.
کابل کې 14 ځینې کسان ټپیان کړي. په بل راپور کې د طالبانو د رئیس الوزرا وینا ته کتنه کوي چې د څارونکو په باور د حکومتولۍ په اړه ډېر مهم مسایل پکې نه وو یاد شوي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت راپور خپرو. د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په پاکستان کې د مازیګر 4:04 کېدونکې دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر رنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نورو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې ملي اسمبلی مرستیال قاسم سوری چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی دی عمران خان ته د بې باوري رای ورکولو طرح رد کړه او ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. په پام کې و د پاکستان ملي اسمبلی نن عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکولو لپاره بحث وکړي او بیا د رای اخیستلو لپاره صندوقونه کښېږدي. مخالف ګوندونو په عین حال کې په اسمبلی کې احتجاج ته دوام ورکړی او ویلي دي چې دوی به پر دې مسله همدانن سترې محکمې ته مخه کړي. په همدې موضوع کې تمکیج زموږ همکار نوریاس نوری له پخواني سناتور او د سیاسي مسایلو له شنونکي افراسیاب خټک څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې د پاکستان اوسنی وضعیت کومې خواته روان دی.
اصلا نن عمران خان هغه وخت چې دی پوه شو چې پارلمان کې د اکثریت تایید سره نشته، نو د یو کودتا کولو کوشش وکړ او د پارلمان د رئیس په ذریعه چې هغه خپل حضور مه درلود، هغه د خپل معاون په وسیله نن هغه مصوبه یا پریکړه چې کومه د عمران خان باندې د سلب اعتماد دپاره دایر شوې وه پارلمان کې په مارچ په 25مه نیټه، هغه یې نن رات کړه. اول خدای چې دا حق نه لري چې دی رد ده، خو اساسي قانون کې شامل خبره ده، د اساسي قانون خو نشي بدلولی رئیس پارلمان.
خټک صاحب، د اساسي قانون وایي د 5مه ماده پر استناد باندې، چې هغه 5مه ماده کې ویل شوی دی څوک چې د پاکستان ګټو ته متحد نه وي هغوی استازیتوب نشي کولی او هغه اقدام چې دوی کوي دا هم د اساسي قانون خلاف دی.
دا بیخي پوچه خبره کوله. زه خپل حقوقدان یم او پارلمان غړی پاتې شوی یم، او د اساسي قانون په تعدیل کې مو یو سل دوه ماده د اساسي قانون پاکستان تعدیل کې برخه اخیستې ده. ارزاري چې دا چې د کوم خبره 5مه ماده دی یا دی، دا خو باید محکمې ته ولاړ شي او محکمه ووایي چې او دا شخص یا دا منبع چې دا بیرونی منابعو سره تړلی دی، دا خو خپل په دې چوکۍ ناست پیجو سره یو کې دی څنګه داسې خبره کولی شي. اصلا هغوی چونکې پارلمان کې نن واضح توګه باندې اکثریت دی عمران خان خلاف، او که رایې شمېرل کېدی نو په څو څو ثانیو کې د بایللی وه. د دې بایلات نه ځان بچ کولو لپاره دی ولګېدو د معاون په وسیله، او دې لپاره م تاسو زرزو کما چې د اپوزیشن ګوندونه پوهېدل چې دی داسې قدم اوچتولی شو، هغې ولګېدو د پارلمان د رئیس په سر هم سلب اعتماد یو مصاحبه نن سهار وختي وړاندې کړه. چې دا یې وړاندې کړه، نو د رئیس پارلمان سره د غونډې د ځنډولو اختیار چې دا پاتې دا د اوس سره محکمه ناسته ده. ما یقین دی چې دا اقدام به هغوی ودرېږي.
دغه وضعیت چې رامنځته کېږي، رامنځته شوی دی، دا په ټوله کې د پاکستان په داخلي سیاسي اوضاعات اغیز لري او پر افغانستان به څه اغیز وشیندي؟
ارزداري چې پاکستان کې یو سیاسي بحران خو ډېر وخت نه موجود دی. هغه دا دی چې خپله عمران خان خو اردو په انتخابي پروسه کې، په سیاسي پروسه کې په مداخلت باندې عمران خان په دې چوکۍ کېنولی و او نواز شریف یې ایسته کړی و. خو بهرحال دا یو بحران موجود و. د انتخاباتو کې درغلی و، ډېر لوی معضله یا لوی اتهام چې هغه موجود و هغې تحقیق چا نه دی کړی. نو دا خبرې خو وي. او بیا دا چې اردو دی کېنولی و، جنرالانو کېنولی و، بیا د جنرالانو زده په منځ کې اختلافات راغلو تېر کال په ځینې لویو ټاکنو باندې چې په اردو کې کېدی، نو دا بحران نن ډېر زیات را ورسېدو. نو دا بحران به نوي شکلونه اخلي، خو محکمه به ما یقین دی چې پاکستان کې وړاندې داسې شوي دي چې کله وخت اته رئیس جمهور پخوا چې اسمبلی منل کړی دی، پارلمان یې منل کړی دی، نو سترې محکمې کله کله فیصله کړې دي چې دا نه دی منل شوی، هغه بیا یا شوی دی، نو دا به اوس یا شي. خو د بله خبره ستاسو وکړه، افغانستان بارې به ډېر اثر ځکه نه غورځي چې د افغانستان باره کې سیاست چې دا د ملکي حکومتونو په لاس کې نه دی. تېر څلوېښتو کالو کې یو ملکي حکومت هم افغانستان په هکله تصمیم نه دی نیولی. تصمیم جنرالان نیسي، د جی ایچ کیو چې ورته وایي جنرل هیډ کوارټر، د اردو چې کوم فوج چې کوم کار
افراسیاب خاتک ول ازادی رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادی رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې په هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخونزاده په یو نوی فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یک شنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې د وی خبري ناستې په ترڅ کې رسنیو سره شریک سره پکې راغلی چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده، او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه، بلکې په افغانستان کې د ټولو نشه توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل سوی دی. د دې فرمان په یو برخه کې راغلی په ټول هیواد کې د نشه یي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروئین، شیشه، تابلیتکا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات، او د نشه یي توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منع دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل:
فرمان تعمیل لازمی او ضروری ده، هیڅوک دا حق نه لري چې د دې فرمانه سرغړونه وکړي. که بل پر خدای نه کړه څوک بیا هم سرغړونه وکړي، د هغو په وړاندې به قانوني چلند کیږي او هغه به د قانون منګولو ته سپارل کیږي، د هغو په حق به شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکنارې کرلی. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ یې د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړي و. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په یو تازه ویډیویي راپور کې لیدل کېږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یوه لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي.
اوردل چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب بلل شوی په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د پانتون له استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، طالبان به څومره وکولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي؟
ګرچې طالبان په دغه تیرو شل کلونو کې د کوکنار د کښت او تجارت نه اشراو زکات ټول کړی، زما ګمان به دا وي چې دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی وشي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه عشر زکات غوښتی اوس دې د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي. یقینا دا به ستونزمن وي، لیکن مشکله خبره دا ده چې دا اول به یا دا امر به څنګه پیل شي. په دغه برخه کې هم کیدای شي په راتلونکي کې طالبانو ته یا حکومت ته ستونزې موجود شي.
تر دې مخکې د طالبانو ویاند ویلي و چې دوی به په هیواد کې د کروندګرو اقتصادي ستونزو ته په پام سره د کوکنارو د کاروبار مخه ونه نیسي. دا زدو نقید څرګندونې ویلي کېږي که کرل یا کاروبار حرام و خو په هغه وخت کې هم حرام و.
مخکې خو طالبانو دا خبره هم کوله چې که د کوکنار بدیل منګه بزګر ته برابر نه کړو بیا کوکنار نه بندوو. یعنې په دې باره چې دوی غوښتل چې د کوکنار کرکیلې ته اجازه ورکړي او په همدغه بنسټ باندې ډېر کروندګر په دغه وختونو کې دوی کوکنار کرلي دي او که دوی د دې دپاره بدیل ونه لري بیا نو دا کار به د دوی دپاره مشکلات پیدا کړي او کروندګر به ستونزو سره مخ کړي. زما باور داسې دی چې دغه دوګانه برخورد د دې مسئلې سره دا کېدای شي په راتلونکي کې یو مشکل پیدا کړي حکومت ته.
د پانتون استاد محمد اساق اتمر و چې د طالبانو د مشرتابه د وروستي فرمان په اړه سره خبري کولې. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده ته منسوب بلل سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. د هندوستان ولسمشر په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا هم په اړه تفصیل
ورستر بلی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د هند جمهور رئیس رامناث کووند د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه له خپل ترکمني سیال سردار بیردی محمدوف سره جوړې شوې خبري غونډې ته وویل،
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هېوادونه تبن په دې هېواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي. د ورښتنی پراخ بنسټه حکومت جوړول، لترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې، د ملګرو ملتونو رول، بیړنیو بشري مرستو رسول او د ښځو، ماشومانو او نورو قومونو او لږکیو د حقونو د تامین په ګډون په افغانستان کې د ګڼو مسایلو په اړه زموږ ترمنځ یو پراخه سیمه ییزه اجماع شته.
هند د افغانستان په چارو کې یو له مهمو هېوادونو شمیرل کیږي. هغه هېواد چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته یې هم افغانانو سره خپلې مرستې روانې ساتلي. هغه له پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د پوځ لوی درستیز ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی خو باید پر وړاندې له زغم کار واخیستل شي. قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته پرون خپله وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه او ویې ویل، که له افغانستان سره مرسته ونه شي نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. طالبان د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي خو وړاندې ویلي وو وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی او حکومت یې هم ټول ګډونه دی. واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو راهیسې ونیمې میاشتې تېرېږي خو حکومت یې هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. هغه څه چې د اندېښنه زیږوي چې کیدای شي یو ځل بیا د دوی جوړه شوې اداره په یو ناکام دولت بدل شي. تیرونی په چین کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وشوه چې یو مهم بحث ورځ تر بلې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د واټن د زیاتېدو موضوع وه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ټینګار پر دې و چې افغانستان باید په هیڅ صورت له نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې نه شي، ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو لا هم په هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې سره یې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د پراخې مبارزې اړوند کړي دي.
د کابل په شهزاده سرای کې د یوې چاودنې په نتیجه کې شاوخوا شلو کسان ټپیان سوي دي. طالبان وایي چې د ټپیانو شمیر لس تنه دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د شهزاده سرای په نوم د صرافۍ د یو مارکیټ مسؤلان وایي په دې سرای کې یوې چاودنې شل تنه ټپیان کړي دي. د دې سرای د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د یو لاسي بم د غورځولو له امله شوې ده. حاجی دادګل زیاتوي دا بم نن سهار نږدې لس بجې د یاد سرای له دریم پورت څخه غورځول شوی دی. د نوموړي په خبره په ټپیانو کې ښځې هم شته او د پنځو تنو وضعیت ښه نه دی. حاجي دادګل وایي د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قوماندانۍ امنیتي مسؤلین سیمې ته ور رسېدلي وو او د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې. د دې پیښې یو شاهد حمیدالله ابراهیم خیل ازادي راډیو ته وویل
هغه ساحه کې موږ هلته ولاړو داخل همالته سره شهزاده یو ناڅاپه بس یو غږ شو، انفجار شو. فضل د خدای څوک مړه نه وو، خو هغه د زخمیان ښه ډېر وو. بس زه فکر وکړم شل کسه پنځه کسه زخمیانو صرافانو.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمیر لس تنه ښودلی دی. په ټویټ کې لیکل شوی دا کار د یو غله و چې موخه یې د خلکو د پیسو غلا کول و. شهزاده سرای په کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی بازار دی چې په ورځني ډول سلګونه کسان ورته تګ راتګ کوي.
د ورکو اجزنه پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. دغه راز اجمل ان به په څو شیبو کې د راپورونو په بلا ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړي. د اوکراین پر وضعیت مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. د سپورتي خبرونو تر اوریدو مخکې اورئ چې شنونکي وایي د طالبانو د رئیس الوزرا د پیغام محتوا اخلاقي موضوعات بشپړوي او د حکومتولي اړوند هیڅ هم پکې نسته. د روژې د میاشتې په اړه د محمد اسد اخوند پیغام تیره شپه خپور سو. دا هم په اړه تفصیل.
دا د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د پیغام یوه برخه ده چې د روژې د میاشتې د رارسېدو په مناسبت یې خپور کړی. دا پیغام اته دقیقې او شل ثانیې دی خو ټوله محتوا یې نصیحت رانغاړي او تر ټولو مهمه خبره یې بې وزلو سره مرسته ده.
موږ خو دا حالات لیدلي دي یا وینو. پروژې په میاشت کې په روژه مات باندې پر سترخانونو باندې مختلف پلنه و خواړه پراته وي، مختلف پلنه و میوه پرچې وي، شربتونه پراته وي، نور خوراک شیان پراته وي. نو ټولو ته مې دا خواست دی چې دا خپل د خوراکو څخه یو خوراک لس نوه شیان پراته یوه نوه شی دي دا خپل و مشکین لره ورکړي.
د طالبانو د رئیس الوزرا په پیغام کې له پیل تر پایه پر همدې ټکي څو ځله ټینګار شوی خو نور هیڅ بله موضوع پکې نه ده یاده شوی. اوس شنونکي نیوکه کوي داسې مهال چې افغانستان له بل هر وخت زیات په سیاسي، اقتصادي او امنیتي لحاظ له سختو ننګونو سره مخ دی او د طالبانو رئیس الوزرا د حکومت د لومړي درجه مسؤول په توګه رسنیو سره خبرو ته هم نه حاضرېږي او تر خوا یې د وضعیت د څرنګوالي په اړه افغانانو ته هیڅ ډول معلومات هم نه ورکوي. د سیاسي مسایلو کارپو طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د محمد حسن اخوند پیغام یوازې اخلاقي جنبه درلوده او د یو مسؤول او ځواب ویونکي حکومت هیڅ نه خفه کې نه وه.
اما حکومت خی باید است که
مگر حکومت باید یو بل مشر ولری تو په هغو موضوعاتو چې خلک هیله لري لازم توضیحات ورکړي. همدا ډول د افغانستان د پرمختګ لپاره هغه ګامونه چې باید پورته شي او د خلکو حقونه پکې خوندي شي.
پیشرفت افغانستان
د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد بیا وایي په داسې فرصتونو کې سیاسي مشران حادثه کوي چې خلک خپل کړنلارو او تګلارو خبر کړي. خو لیدل کېږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې هم د افغانستان اوسني واکمنان په ډیرو پخوانیو تګلارو مخته روان دي.
دا د حکومتونو او دولتونو مسؤلیتونه دي چې خلکو ته روزګار برابر کړي، د بیوزلو خلکو سره مرسته وکړي، د خوازواکۍ په لمنځه وړلو کې او په نورو مشکلاتو کې د خلکو لاسنیوي وکړي، پلانونه، پروګرامونه او ستراتیژۍ دې ته جوړې کړي.
د طالبانو د حکومت وایندویانو د دې نیوکو په غبرګون کې ازادي راډیو ته څه ونه ویل. یادونه ده چې له دې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا په لومړي پیغام هم نیوکه شوې وي، ځکه ډېره رسمي او ډیپلوماټیکه ژبه پکې نه و کارول شوې. په هرات ولایت کې د مویتای سیالي پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالي د رمضان کپ تر عنوان لاندې تېر ورځ وشوې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې د هرات او بادغیس ولایتونو له اتیا څخه زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی و چې هرات د زیاتو مډالونو په ګټلو سره لومړی او بادغیس دویم مقام واخیسته. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. په بامیان ولایت کې د والیبال سیالي تیر ورځ نوښته پای ته ورسېدې. د والیبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې سیالیو کې چې د یوې ورځې لپاره وي څلورو لوبډلو بندې امیر، دویم بندې امیر، د کوهنه خارګوټي ځوانانو ټیم او د یکاولنګ ټیم ګډون کړی و. د فدراسیون د معلوماتو له مخې د سیالیو په پایله کې د بندې امیر دویم ټیم لومړی، د یکاولنګ ولسوالۍ ټیم دویم او د بندې امیر اول ټیم دریم مقامونه خپل کړل. د دې سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. او تیر ورځ د پاکستان او استرالیا ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لړۍ دریمه لوبه کوربه پاکستان په نهو وکټو وګټله چې ورسره د لوب لړۍ بریا هم په خپل نوم کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې د استرالیا دواړه پیلیز توپوهونکي په صفر وسوځېدل، خو پاکستان ته یې د 210 د منډو هدف وټاکه. پاکستان ټاکل شوی هدف د یوې وکټې په تاوان سره ترلاسه کړ او په نهو وکټو یې بریا خپله کړه. د سیالۍ او لړۍ غوره لوبغاړی بابر اعظم اعلان شو چې دوه سلیزې وهلې وي.
پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
را پرونه مرکی او اوریدونکي
سلامونه. دا پروګرام دی برخه ته موزه اجمل ان هر کله کوم. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شل کلن ژوند په اړه دی په پراګ کې د یوې نړۍ په نامه فستیوال کې جایزه وګټله. دا فلم له یو ډایرکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرسبان د مرکې په پیل کې د دې فلم په اړه معلومات غوښتي دي.
امام ماشومتوب ماه وطن د افغانستان شل کلنه کیسه دغه یې په اصطلاح په پښتو کې د شي نومې سي چې اصلا نومې په انګریزي ده، همدغه د افغانستان شل کلن کیسه ده. دغه فلم د یو ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلی دی، د یو اوه کلن ماشوم نه پیلیږي چې همدغه اوه کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلی او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دي شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه، تاسو په دې طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات، د فلم کرکټر چې میر حسین نومیږي او د ده کورنۍ، د دې کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اگست په 2022 کې به ختم سي چې طالبان به بیرته راځي. نو تاسو خپله دنه پوهېږي چې نور څه حالات په دغه تیرو شلو کلونو کې چې راغلي دي. متاسفانه باید ووایم له بعده مرغه ډېر تریخ حالات هم چې په تیرو شلو کلونو کې موږ او تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي او د طبیعي ژوند د یو ماشوم او دا یو انزور دی یوازې میر حسین نه ده. متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان، متاسفانه د لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په ښارونو کې وسوي او څه خلک ژوند یې خسو، خو په کلیو کې دومره بدلون را نغی.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری وکړی میر سره؟
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو شلو کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر سوي دي. رښتیا سخته وو، ولې چې موږ او تاسو خبر یلان چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړوو. خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي، نو که غواړي چې پوسه چې نیت د څه ده، دا مرکه څه کوي، ما ته یې ګټه څه، ما کلي ته یې ګټه څه، وطن ته به ګټه څه، کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې وایي چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرځره شي، هلته کمره لري، د خېچ چیرې سپین زر ده، چیرې به دغه ګل برده بله ورځ ده به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره، اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوسه چې زه هم لکه دوی غوندې د هماغه هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي او نور نیت نه لرم فلم جوړوونکی فلم جوړول زیار و زحمت لري، خو باید اول تاسو خپل نیت خلق پوکی چې څوک او څه کوي
او تاسو سره یو بل چې د فیل ګرافسکی په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای او کار کړی تاسو سره فیل څوک دی؟
فیل ګرافسکی د دغه فلم یو له دوو ډایرکټرانو نه دی چې یو زیم یو فیل ګرافسکی دی. دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ سو او وتل اروپا کې ډیر خو ځلیده. بیا چې دا خو ځلیده بیا هغه وخت کې بیا زم فل سره معرفي سلم بیا فل سره ګارډن میر شل کلونو لپاره تعقیب کړ. خو په لس کلنۍ کوم بل فلم وستل چې د میر لس کلنۍ ژوند اوس دغه دی اوس شل کلنۍ
دېرش کلنۍ کې هم انتظار
ولا خلک وای چې تا څو کلنۍ پورې به دا تاسو تعقیبوئ. خو زه وایم چې ورا سخته ده.
دا یو افغان ماشوم پر ژوند جوړ شوی فلم له یو ډایرکټر شعیب شریفي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. دغه فلم د یوې نړۍ په نوم فستیوال کې چې په پراګ کې جوړ شوی و جایزه وګټله. ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د افغاني موسیقي غږ دلته په پرتګال کې په یو محفل کې انګازي موسیقي غږون کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان دي. هغه انسټیټیوټ چې نور نشته. د دې ځوانو موسیقي غږونکو څخه یو شمېر یې اوس د کوربه هیواد د موسیقي صنعت ته لاره پرانستې. احمد سلیم سرمست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی وایي
په دې ځای کې د دې ډلې د ادغام پروسه په آرامۍ مخ ته ځي. زده کوونکي په مکتب کې شامل شوي دي او د موسیقي ښوونځي ته ځي. موسیقي تولیدوي او د موسیقي او آرکستر له بېلابېلو ډلو سره یو ځای شوي دي. ورو ورو د موسیقي له لارې پر خپله ټولنه اغېز کوي. دلته هلته کنسرتونه ورکوي. په پام کې لرو چې ډېر زر یو ښه او لوی کنسرت د خپلو ټولو زده کوونکو په ګډون جوړ کړو او همدارنګه پرتګالي ځوانان هم راوبولو چې موږ سره یو ځای شي څو یو ځای ټولنې ته ښکلې موسیقي وړاندې.
وسته نړۍ یو مشهور موسیقي غږونکی د دوی لیدو ته راغلی. دا چینایي ټبر امریکایي موسیقي غږونکی چې په پاریس کې زیږیدلی له هغه کسانو څخه دی چې د افغانستان د موسیقۍ له ملي انسټیټیوټ سره مرسته وکړه څو د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان څخه وتښتي. د دې موسیقي غږونکي نوم یو یو ما دی.
دوی خپل ژوند د هغه څه په خاطر چې باور یې پرې درلود له خطر سره مخامخ کړ او تاسو دلته په لیسبون ښار کې خپل زړونه پرانیستل. خپل آرامي او ثبات مو په خطر کې واچول او هر ممکنه هڅه مو وکړه څو یو بشر دوستانه چاره تر سره کړی.
خو دننه په افغانستان کې طالبانو موسیقي ناروا بللې. په څو مواردو کې د موسیقي آلی ماتې کړي او موسیقي غږونکو سره یې لسپکابي ډک چلن کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د رسنیو په وړاندې یو څه نرم دریس ښودلی. له هنرمندانو سره یې د تاوتریخوالي خبره رد کړي خو ویلي دي سپارښتنه کوي چې سندرغاړي دي نورو کارونو ته مخه کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې په 2010 کال کې رامنځته شو اوس د طالبانو په یو مرکز بدل شوی. خو د دې انسټیټیوټ زده کوونکي له خپلو کورنیو سره پرتګال ته کډه شوي دي او اوس غواړي ورته انسټیټیوټ دلته رامنځته کړي. په پام کې ده چې دا انسټیټیوټ به د لیسبون ښار کې د افغانانو د یو لوی فرهنګي مرکز په چوکاټ کې رامنځته شي. وس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
دلمن د ولایت باغران د ولسوالۍ څخه شر زمان استاد خبره کوم. زموږ د باغران د ولسوالۍ چې د غرونو په مابین کې یو مسیره ولسوالۍ ده په یو کنډي په سیمه مربوط ده او د دلمن د ولایت هغه خیري ولسوالۍ ده چې پر دابل طرف باندې د ولایت پر طرف باندې د مساکله ولسوالۍ ده. د دغه بغران د ولسوالۍ څخه تر مساکرات ولسوالۍ پورې 90 کیلومتره لار ده، مګر 12 ساعته د موټر مزل دی چې لار مو ډېره ګچه ده او ډېره خرابه ده. نو کوم کارمندان کوم مسؤلین چې په دغه کار سره تړاو لري دا دې موږ ته پاملرنه وکړي، زموږ د دغه لارو او په زموږ د بغران په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې اګر سره شتون نه لري. یو وای فای په ګرده ولسوالۍ کې پروت دی چې مریض راته پیدا شي 2 ساعته عمر 3 ساعته عمر د سرحداتو څخه د غرنیو منطقه د مزل کوي تر دغه ولسوالۍ پورې چې دغه خپل مریض چې هغه خواته انتقال کړي یا کندهار ته یا کوټې ته یا هرات ته، بیا د خپل مریض معلومات لپاره د اړیکو د ټینګولو لپاره د اړیکو د نیولو لپاره 2 ساعته عمر پر موټر ګاډ باندې مزل کوي چې خپل مریض سره معلومات نشي. او بل زموږ په ولسوالۍ کې معلم نستا، موږ کشران مو ډیر دي او ولسوالۍ مو جوړه ده او ولسوالۍ د مکتب ته مو کشران راځي او کوچنیان، خو بیا په ګرد ولسوالۍ کې یو دنه